درنو اوریدونکو السلام علیکم، یو ځل بیا زه عصمت څاروان درته هرکلی وایم. په پیل کې مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د ایران د بشري حقونو سازمان خبر ورکړی چې دوه تنه افغان اتباع د شیراز په زندان کې اعدام شوي دي. دغه سازمان پرون راپور ورکړ چې دغه دوه کسان علی الله بخش او افضل الله بخش نومېدل او د یکشنبې په ورځ د شیراز په عادل آباد محبس کې اعدام شول. د طالبانو سترې محکمې ویلي چې په اروزګان ولایت کې 300 کسانو ته په عام محضر کې سزاوې ورکړې دي. د دې محکمې له بیان سره سم دا 300 کسان په غلا، لواطت او نامشروع عمل تورن شوي دي. طالبانو د پوهنې وزارت په پکتیا ولایت کې د 190 ښوونځیو د جوړولو د پایل خبر ورکړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس پرون سه شنبې خبر ورکړ چې دغه ښوونځي به د پکتیا ولایت په 9 ولسوالیو کې د یوې غیر انتفاعي مؤسسې په همکارۍ جوړ شي. د امریکا د پوز مرکزی قومندانې سندکام خبر ورکړ چې امریکایي ځواکونو د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثیانو د رادار یو سایت لمزه وړی دی. سندکام پرون سه شنبې پر خپل ایکس باندې لیکلي چې د رادار دا سایت د امریکا ایتلافي ځواکونو په سیمه کې د تجارتي کښتیو لپاره یو ګواښ و. او د فوټبال په نړیوال جام کې هالند 3-0 رومانیا ته ماته ورکړه. دا لوبه پرون مازیګر د جرمني په مونشن ښار کې وشوه. ملګرو ملتو ویلې د نجونو تعلیم د افغانستان کورنۍ مسأله نه ده، بلکې دا هیواد په دې برخه کې نړیوال مسؤلیتونه لري. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیالي روزماري دی کارلو دا خبره په دوحه کې له افغان مدني فعالانو سره د ناستې په پای کې وکړه. د دوحې د درېمې غونډې په پای کې ملګرو ملتو او د یو شمېر هیوادونو ځانګړو استازو له افغان مدني فعالانو سره خبرې وکړې. د دې موضوع تفصیل صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وایي بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه د دوی د بحثونو یو محوري موضوع جوړوي. روزمیری دی کارلو د دوحې په ناسته کې د طالبانو د پلاوي د مشر ذبیح الله مجاهد د څرګندونو په غبرګون چې د نجونو تعلیم د افغانستان داخلي مسأله بللې وه وویل:
آیا دا یوازې یوه داخلي مسأله ده؟ افغانستان یو شمېر نړیوال کنوانسیونونه، معاهده او تړونونه لاسلیک کړي چې د بشري حقونو او مدني حقونو په اړه متمرکز دي. هغوی په دغو معاهدو تړلې دي. دا مهمه نه ده چې حکومت بدلیږي، خو هغوی د یوه هیواد په توګه لاسلیک کړي. نو په دې لحاظ دا یوازې یوه داخلي مسأله نه ده او موږ دا واضح هم کړه.
اغلی دی کارلو له افغان مدني فعالانو سره په دوحه کې تر بحث وروسته په یو خبري کانفرنس کې د سه شنبې پر ورځ غږېدله. طالبانو د 2023 کال لاګست په افغانستان کې وخت تر رسیدو وروسته د افغان جنو پر مخ لښپګم ټولګي پورته ښوونځي وتړل او وروسته د پانتون دروازې هم د افغان جنو پر مخ وتړل. په دې سربېره په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیزونه ولګول. روزمیری دی کارلو ویل د دوحې د درېمې ناستې په ټولو استي او اشیوي بحثونو کې د ښځو د کار او تعلیم پر مسلې او اهمیت ټینګار وکړ. هغې وویل کله وی ټولنې نیمایي برخه له کار او فعالیت محروم وي، طبیعي ده چې اقتصاد وروسته پاتې کیږي او هر برخه به نیمګړې وي. د دوحې درېمې اصلي ناسته یک شنبه او دوشنبه د طالبانو د پلاوي او د شاوخوا د شو هیوادو د ځانګړو استازو ترمنځ د ملګرو ملتونو په کوربتو بشوه. تر دې ناستې وروسته د سه شنبې پر ورځ د افغان مدني ټولنې ځینو غړو د ملګرو ملتونو لخوا په جوړ شوي مجلس کې ګډون وکړ. د ملګرو ملتونو مرستیالې روزمیری دی کارلو وویل شاوخوا 8 تنو مدني فعالانو د افغانستان په استازیتوب د 15 هیوادونو ځانګړو استادو سره بحث کې ګډون وکړ.
موږ د افغان مدني ټولنې د غړو ښځو او نارینه او یو شمېر مختلف نظریات واوریدل. هغوی له خپل هیواد موږ او د دوحې درېمې ناستې ګډونوالو ځانګړو استادو ته د ښځو او اقلیتونو د حقونو، د نجونو د تعلیم، رسنیو، تجارت او ګنو نورو برخو په اړه ډیر مهم معلومات شریک کړل. هغوی د دوحې درېمې ناستې او په ټوله کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د تعامل په اړه خپل نظر شریک کړ.
د مدني ټولنې او بشري حقوقو یو شمېر فعالانو بیا د دوهې په ناسته کې خپل ګډون رد کړی و چې د ملګرو ملتونو مرستیالې په اړه خواشینی وښوده. هغې بیا ټینګار وکړ چې د اعتبار د رامنځته کولو لپاره مهمه ده چې دغه ډول ناستې دوام پیدا کړي. روزمیری دی کارلو وویل لا د افغانانو ترمنځ د خبرو پړاو نه دی راغلی، خو دمګړی دوی د یوې پروسې په چوکاټ کې په بېلابېلو موضوعګانو بحثونه کوي.
په کندهار کې د ګرمۍ له ډېرېدو سره په ماشومانو کې د نسناستې ناروغي ډېره شوې ده. په دغه ولایت کې د میرویس د حوزوي روختون د ماشومانو د څنګ مشروي په تیره یو میاشت کې په نسناستې اخته 290 ماشومان روختون ته د درملنې لپاره وروړل شوي دي. روغتیاپالان وایي روغتیا ته نه پاملرنه او د چاک پاکو اوبو ته د خلکو نه لاسرسی په ماشومانو کې د نسناستې ناروغۍ د زیاتېدو علتونه دي. تفصیل په دې راپور کې
د کندهار میرویس سبزوی روختون د ماشومانو څنګه دلته په تیره یوه میاشت کې سلګونه ماشومان د نسناستې د علاج لپاره راوړل شوي دي. دېرش کلنې فاطمې هم خپل ماشوم چې په نسناستې ناروغۍ اخته دی راوړي او غواړي درملنه یې وکړي. دا وایي د بېوزلۍ له امله یې ماشوم دې حال ته رسېدلی.
دا خدا سیدی نو هغه مشکل اقتصاد کمزوري دي، شینل رو بلا د بل په سارا او کې ژوند کو دی او په پر ګزای کې پاتې وبد شمه یو شو نسته بلا د سفرکا او شې نسته مسکني ژوند دی بل شي جن وچ دي د زیاده مر کولا د کور دی کور د غوا درا ور وره کې به څه نه يم دي. دا یو ورځ مې دا په 2000 شې دیو ترا ور یاغه موصله کار نه کوي چې ترا مړله هغه لا پر لګیدل چې ګرته بنجس په یو واسه کار نه درلو چې هغه مترا وروي ورکړي مو.
د کندهار میرویس سبزوی روختون ته راوړل سوي د ناروغو ماشومانو میندې وایي د پوډري شیدو د چشاک د صحیح اوبو او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله د دوی ماشومان ناروغه سوي دي.
ټول هم دغه نسناس دي چې د خلو د مانۍ لاس مجبل علاج نه لور بیا شفاخانه ما سره
نه جوړ یې وګره پلا بیا ملونه کېده کیان یو ال پر بیا موږ ډاکټران ته بوت لغه ویل ول زه په نس کې کلمې ورس چې سی ویجه بیت ماکسونو شان ورس هغه دا سم ده ته کمزوري دا سوي د برو پر سیدل پروم د تفسیر واستله بسکار مو
پاینې وخت کې د کندهار د میرویس سبزوی روختون د ماشومان د څنګ مشر ډاکټر عنایت الله حکیمی وایي په تیر یو میاشت کې 290 د نسناستې په ناروغۍ اخته ماشومان دوی ته راوړل سوي چې دا شمیر په راتلونکو ګرمو میاشتو کې نور هم ډېرې دای سي. دغه په وینا نظافت د نه پاملرنې او د څښاک پاکو اوبو ته د ماشومانو د والدینو نه لاسرسی په ماشومانو کې د نسناستې په شمیر کې د زیاتوالي لاملونه دي.
په چیرې میاشت کې موږ 290 مریضه بستر درلوده او همدارنګه د 1500 په شاوخوا کې مریضان او پی ډی په سلاپه شکل سره کتلی دي. د سالاتو نسناسم د سیم نه جوړې دي شدا د غنګونې سره د صحیح نه مراتول او صحیح تاسیساتو د خلکو در لاسرسي کموالی دا اومده ستونزې.
هر کال په کندهار کې د دوبی د ګرمۍ له پیلېدو سره په ماشومانو کې د نسناسې ناروغي هم زیاتېږي او لسکونه ناروغان د شهر مرکزی روغتون ته له ولسوالیو او لیرو ځایونو څخه د درملنې لپاره راوړل کیږي.
د ځوانانو خبرونه
درندوستانو سلامونه میومنی د تاند څنګه په دې خبرونه کې له ځوان سندرغاړي میرخان مقوري سره خبرې شوې دي. نو موږ وایو چې موسیقي په وجود کې له پیدایښت سره سم خلق شوه.
زه فکر کوم چې موسیقي زما په وجود کې وا باغ ورځي سما د نړۍ تسترګي غړولې. خو بیا په 2021 کې کلمه چې د سرباز سندره ویلې دا غنه بعد مې بابا ماته اجازه راکړه. بیا راته ویل کته هم چیرې حماسي سندره وای نو زما د خوانه اجازه ست. بیا نو ما سندره ډېر کړې
په افغانستان کې طالبان حاکم دي او موسیقي بند کړي. ځوان سندرغاړو ته څه کول پکار دي ترڅو افغان موسیقي ژوندۍ وساتي؟
جوان هستن، سالیان دور زندگی و فعالیت و حرکت پیش روی دارن. به صورت عموم میگم که جوان باید امروز به خود یک مبارزه بدانه ایره. فعالیت هنر موسیقی، تمرین، مرارت، اینا همه یک مبارزه است برشان که باید ادامه بتن. ما قول میتونم که برشان آینده درخشان پیش روی هست در موسیقی افغانستان با فعالیت و تمرین و تلاش.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتي ام وکړي قدر من اردونکو د جمهوریت له سقوط څخه وروسته چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسیدل د افغانانو په ژوند کې له نورو بندیزونو سره یې موسیقي هم منع کړه. د خدایو په معفلونو، رستورانتونو او موټرو کې د موسیقي غږول بند کړل. په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې پکې لیدل کېدل چې هنرمندان وهل کېږي او د موسیقي آلې ماتېږي. له هغه وروسته یو شمېر هغو هنرمندانو چې بهر ته د تګ امکانات درلودل کډوالۍ ته یې مخه کړه. هغه چې په کور دننه پاتې دي په خبره د طالبانو له حکومت څخه پټ ګرځي. ځوان هنرمندان چې له هیواد څخه بهر دي تر خپل توان هلې ځلې کوي چې افغان موسیقي ژوندی وساتي، چې د دوی له ډلې څخه یو هم میرخان مقوری دی. له مقوری سره مې د هغه د تازه کارونو پاک له مرکه کړې په ګډې سره اورو. خو درت وای چې لږ وخت نه تاسو افغانستان د ته مجبور سوي چې کډوالۍ ته مخه وکړي په کوم کارونه باندې اخته؟
ما په افغانستان کې هم زوم تقریبا د 2013 په منځ کې زه افغانستان ته ولاړم او هلته مې هم شخصي شرکت درلود د اعلاناتو او مختلفو غټو شرکتونو ته مې اعلانات او د اعلاناتو ستراتیژي جوړوله. په څنګ کې مې په دوبۍ کې هم شرکت درلود. هم زمان په دواړو کې کار روانو او ما خپل اصطلاح دغه ورځنی عاید یا مصرف د دغه دواړو شرکتونو څخه پیدا کوو. نو د کابل څخه راغلم، بیرته خپل په کار او خپل په دفتر کې بوخت شوم، خپل تجارت کوم. دلته بیا زه یو د اکزیبیشن منیجمنت یا د نندارتونونو د تنظیمولو شرکت هم لرم. په هغه کې یو نړیوال نندارتون د په دوبۍ کې هر کال رامنځته کیږي او په هغه کې د افغانستان نمایندګي کوم. البته دا د حکومت سره هیڅ تړاو نه لري، دا یو شخصي نندارتون ده او هلته زه د افغانستان اصطلاح توکي او فرهنګ ننداره ته وړاندې کوم.
تاسو څو سندرې لري او دا چې تاسو سندرغاړې ته مخه کړې دي انګیزه څه وه؟ آیا یوازې علت دا و چې تاسو د خپل بابا جان تر اثر لاندې راغلی و مغوښتل چې د هغه په قدم باندې قدم کېږدئ او که خپله مو هم شوق علاقه وه؟
زه فکر کوم چې موسیقي زما په وجود کې وه. په هغه ورځې چې ما د نړۍ ته سترګې غړولې، د هغې ورځې څخه موسیقي زما په وجود کې پټه وه. داسې له ډېر ځنډ بعد زما غږ راووت او یا ما موسیقي ته مخه کړه. د هغې علت دا و چې زه خپل په تجارت باندې ډېر بوخت وم او په خپل تجارت مې ډېر حساب کوم او څه ناڅه د بابا مې هم خوښه نه وه چې زه موسیقي ته مخه کړم او سندرې ووایم. په دغې خاطر زه لږ لرې وم. خو بیا په 2021 کې کله ما چې د سرباز سندره وویلې او د هغه نه بعد مې بابا ما ته اجازه راکړه، بیا راته وویل که ته هم چیرې حماسي سندرې وای نو زما د خوانه اجازه سته. بیا نو ما سندرې ډېرې کړې او فکر کوم 13 سندرې به تر اوسه لرم. داسې مې نه دي شمېرلې چې څو دانې دي. فکر کوم 13 یا 22 سندرې به تر اوسه پورې ما ثبت کړې وړاندې کړې مې دي.
کله تاسو هنر ته مخه کړه، موږ او تاسو په افغانستان غوندې یو هیواد کې اوسېږو، له موږ خلکو سره د موږ تعلقات دي که بهر کې مو اوسو، زموږ خپلوان زموږ دوستان اوس هم هلته دي، د دوی برخورد له تاسو سره څنګه و؟ آیا د ځینو افغانانو په څیر د تاسو هلو ځلو د تاسې کار او هنر ته یې یو داسې ډېر عادي نوم ورکړ او که یې د قدر په سترګه ورته وکتل؟
زه په یو ډېر هنر دوسته کورنۍ کې پیدا شوی یم، نو ما ته هیچ هم نه ویل څنګه څه ما وختي تاسو ته وویل. د بابا مې په اوله کې خوښه نه وه، او وروسته هغوی څه ماته اجازه راکړه، نو بیا داسې څوک نه و څه ماته ویلي و څه ولې یا چیرې یا څنګه. ټولو همیشه زه ستایلی یم په کورنۍ کې، ورونو خویندو ټول را سره کلک اوږه په اوږه ولاړ دي، او همیشه څه زه یوه سندره ثبتوم، د دوی سره کله کله مشورې هم کوم او د دوی نظر را سره وي.
له دې وروسته تاسو څه پلان لرئ؟ مثلا څومره به خپل کار ته وده ورکړئ؟ څومره به نوې سندرې وایي؟ او معمولا تاسو غواړئ چې ټولې خپلې د پلار سندرې له سره بیا وایي، او که نورې سندرې به هم وایي؟ که نورې سندرې وایي، د چا له شعر و شاعرۍ سره ډېره زیاته علاقه لري؟
ما خو په اول کې غوښتل چې زه خپل د خوښې موسیقي ته، چې هغه هیپ هاپ ده یا آر ان بی ده، هغه ته مخه کړم. خو بیا کله چې زما بابا وفات او زما او د ده بعضې مشترک کارونه پاتې شول، نو بیا ما د بابا سندرو جوړولو ته مخه کړه. نو هدف مې دا نه ده چې د بابا ټولې سندرې له سره ووایم. هغه بعضې سندرې چې ما او ده پرې مشوره کړې وه، او ما او ده پرې خبرې کړې وې، ما او ده پلان جوړ کړی و، زموږ بعضې نږدې دوستان خبر دي په هغه باندې، هغه سندرې زه کېدای شي له سره ووایم. او نور خپلې سندرې ډېرې لرم، کمپوزونه هم شته، سندرې هم شته، نو فکر کوم چې هم به بعضې یوه دانه نیمه دانه د بابا راخلم، او نور به کوشش کوم چې خپلې سندرې اورېدونکو ته وړاندې کړم. زه کله کله وایم په مرکو کې او په سندرو کې، هم کله کله لیکم په ټولنیزو رسنیو کې هم لیکم، چې زه به وایم د وطن وطن سندرې، څو ژوندیم څو چې سارا کې چلی. نو بس الله دې ماته همت راکړي، الله دې ماته قوت او طاقت راکړي، تر څو چې ژوندیم کوشش وکوم چې حماسي سندرې او د وطن د پاره، د وطن د خلکو د پاره سندرې ووایم.
دم ګړی تاسو سره څوک مرسته کوي؟ مثلا د کمپوز په برخه کې، د موسیقۍ په برخه کې، کله چې یو سندرغاړی سندرې وایي یو عالم مصارف په دې باندې راځي، مالي لګښتونه څه رقم تاسو پوره کوي؟
په کمپوز کې پایل کې یو دوه کمپوزونه مې د دریا صاحب نه اخیستي وو، زما په موسیقۍ کې لارښود دریا صاحب، فرهاد دریا. د هغه نه بعد شفیق جان مرید سره مې ډېره ټینګه انډیوالي ده، بې شمېره کمپوزونه را کړي دي، زما د سرباز سندره، هیله سندره، د پلار سندره، یو څو نورې هم را روانې دي، هغه ټولې سندرې راته شفیق جان کمپوز کړي دي. په څنګ کې مالی لګښت څپې راځي، نو هغه خپل جیب مصرفو. متاسفانه د افغانستان موسیقي دغونه پرمختللې نه ده، شرکتونه پکې سرمایه گذاری وکړي، نو موږ بس د خپل جیب مصرفو، په اصطلاح خپل د نس نه یو ټوټه ډوډۍ جلا کړو، هغه په موسیقي باندې مصرف کړو.
په دې وروستیو کې یو څه چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر خپاره سول، هغه د نندارتون موضوع وه، چې هغه د تاسو له انسټاګرام نه نقل قول سوی و، ځینو رسنیو پرې خبرې کړې وې. په دې کې معلومات راکوي، دا نندارتون چیرې و، څه رقم و، او د تاسو هغه ونډه په دې کې څه وه؟
د نندارتون په هکله، زه دلته په دوبۍ کې شرکت لرم چې هغه نندارتونونه جوړوي، زموږ کار دغه ده. ما په خپله په دغه کې زده کړې کړي دي او تجربه یې لرم تقریبا د 12-13 کلو. نو دا یو شخصي نندارتون ده، موږ یا زما شرکت د افغانستان نمایندګي کوي پکې. البته هلته شپږ دېرش اووه دېرش هېواد دي، چې خوشبختانه افغانستان هم په هغو کې ده. هر څوک خپل د هېواد نمایندګي کوي، خپل د هېواد فرهنګ، کلتور او خواړه نندارې ته وړاندې کوي. په څنګ کې دا هم تجارت ته او هم خدمت ته. زما د پاره ګټه دغه ده چې زه خپل د وطن د فرهنګ د پاره کار کوم، او د تاجرانو سره مرسته کوم چې هغه خپل توکي راوړي او په دغه نندارتون کې خرڅ کړي او خلکو ته وړاندې کړي.
د دا رقم نندارتونونو بیا دایرول، بیا جوړول، افغان کلتور ته، افغان خلکو ته، له افغانانو سره چې اوس په ډېر بد وضعیت کې دي، څومره مرسته کولی شي چې یو ځل بیا روحیه ورکړي؟
او طبعا دا نندارتونونه د فرهنګي او د مالی لحاظ دواړو کې ګټور ده، د افغانستان هم د خلکو هم د افغانستان لپاره. تاجران خپل توکي د افغانستان نه راوړي، صادرایي دلته خرڅوي، نو ګټه بیرته طبعا افغانستان ته ځي. او په څنګ کې موږ فرهنګ خلکو ته ښکار کوو. طبعا داسې نندارتونونه دي لا ډېر په ټول نړۍ کې، داسې نندارتونونه وي. اوس خو پوهیږو چې ډېره خارجیان افغانستان ته نه شي تلای، چې هلته زموږ فرهنګ یا توکي واخلي. موږ مجبور افغانستان څخه باندې د افغانستان توکي نندارې ته وړاندې کوو او خرڅ کوو، او په دغه شکل خپل وطن ته بیرته ګټه ورسو.
د خدای بخلی مقوری صاحب دریم کال پوراسه څور بخوی چې تاسو په دې مرکه کې دغه پاک لام یو څولرو پام دی پښتني سره بیا نو خپل خبرونه پاتې ورسو.
څومره ښه ده چې دغه خبرونه او دغه مرکه تاسو زما د اروخات بابا د دریم تلین نه یو هفته مخکې وروسته نشروئ. دغه یاد تازه کی، دغه روح ته دعا کی. زه خوشبخته یم چې داسې یو سړی زوی یم چې همیشه د وطن نوم اخیستی، د وطن لپاره خدمت کړی، خپل په سندرو کې، خپل په شعرونو کې وطن ستایلی، د وطن ښکلای بیان کړی او ټول عمر د وطن چغه واهله او تر لرې لرې ځایو پورې رسولې ده. د ده روح دې ښاده وي، د ده مینهوالو ته او خپل کورنۍ ته زه تسلیت وایم. الله دې د ده یاد همیشه تازه لري، د خلکو په زړونو کې د ده مینه همیشه تازه وي.
د هنرمندانو د ټولنې مشر فردین عسکری وایي چې دوی د موسیقۍ د هنرمندانو ټولنه په 2018 کال کې جوړ کړه. کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل او په افغانستان کې په موسیقۍ باندې بندیز ولګاوه، دوی د افغاني موسیقۍ د ژوندي پاتې کېدل لپاره خپل کار له پخوا سره هم په جدیت سره پیل کړ. خغلی عسکری ځوان سندرغاړو ته ډاډ ورکوي، وایي چې د دوی ټولنه به بهر میشتي افغان سندرغاړي دي ته واڅوي چې له دوی سره د هنر په برخه کې مرسته وکړي.
تا حد کې میچانیم مرهم بر زخم و دردایشان میشیم و مسائل و آموزش بخش هنرجویش داریم که اکتداد زیاد از دخترها و پسرهای با استعداد اینجا داریم تمرین میکنن. در
تر کومه ځایه چې کوی شو د دوی زخمونو ته مرهم کیږو. د موسیقۍ د زده کړې په برخه کې نجونو او هلکانو ته د زده کړې زمینه برابرو. په افغانستان، پاکستان او ایران کې له هنرمندانو سره په اړیکه کې یو، له ستونزو یې خبر یو. کله کله له خپل توان سره برابر د دوی مالي ستونزې حلوو. هغه کسان چې په افغانستان کې دي هغوی ته ډېر خوښ نه یم، ځکه په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. موږ ونشو کولی چې ډېره مرسته ورسره وکړو، خو بیا هم د دوی له ډلې څخه د وسو هنرمندانو کیسونه مو تر یو ځای له مسؤولو ادارو سره شریک کړي چې له دوی څخه تر اوسه 24 کسانې په دې توانیدلي چې بهر تراشي. موږ پوهیږو چې دا شمېر تقریبا 15% دی. 15% نورو ته پته مې یو وګورو چې د نړۍ هیوادونه څه ځواب راکوي او څه کار ورته کوي.
از ما تا این دم تانستیم 24 نفرشان سبب شویم. این کی سبب شده؟ 5% شاید شوه، 95% یا 90%شان هنوز منتظر هستیم که کشورها چی جوابی میتن، چی کاری میکنن برشان.
خغلی عسکری و یغ ځوان سندرغاړي چې تازه کډول شوی لاغوس خدا تمنوش کولای چې موسیقي ته ډیر کار وکړي، ځکه خپل لا بلد نه دی. د ژوند په نورو برخو کې هم ستونزې لري، خو په خاني به هر میشت هنرمندان باید افغان موسیقي ته په جدیت سره کار وکړي.
یک تعداد هنرمندای عزیز هستن که تازه به یک شکل یا کو به کو یا از کیسا استفاده کرده، سبب به سبب خود رساندن به غرب.
یو شمیر هنرمندان دی چې دوی تازه په یو ډول لګڼو ستونزو سره سره بهر ته راغلي. له دوی څخه موږ دا تمه نه کوو چې افغان موسیقي ته دې همدا اوس کار وکړي. دوی له خپله ګڼې ستونزې لري چې باید حل شي، خو هغه ځوان هنرمندان چې پخوا بهر ته راغلي وو او له همدې لارې په عامه خبره ډوډۍ پیدا کړي، کورونه یې اخیستي، سرمایه یې جوړه کړي، باید افغان موسیقي ژوندۍ وساتي. خو له بده مرغه زه ګورم چې دوی یو ډول بې پروايي کوي. هنر ته په اوس شرایطو کې چې د زوال په حالت کې دی کار نه کوي. زه د یو مسؤول په توګه تمه لرم چې پخواني هنرمندان راشي، له ځوانو هنرمندانو سره د هنر په برخه کې مرسته وکړي، دوی ته د اوږه ورکړي او د افغانستان موسیقي د له دې وضعیت څخه وژغوري.
خواهش دارم که بیاین در چنین شرایطی در کنار جوانها باشن، توشی بر جوانها جور کنن، یعنی راهنمود جوانها شون، بیان کار تولید کنن، شانه بتن موسیقی افغانستان از این وضعیت نجات بتن.
عسکری زیاتوی په کور دننه او بهر د ځوان هنرمندانو لګان او ستونزو سره سره بیا هم دا چې دوی ځوان انرژي لري، نو خپل کار باید په پوره مینه او صداقت سره پر مخ یوسي.
جوان هستن، سالیان دور زندگی و فعالیت و حرکت پیش روی دارن.
ځوانان کلونه کلونه ژوند، فعالیت او خوځښت مخکې لري. کوم سیاسي تحول چې رامنځته شو دا د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې څو ځله تکرار شوی دی. لکه څنګه چې ما خصوصي هم له ځوانو هنرمندانو سره دا خبره کړې ده، اوس د تاسو د راډیو له لارې بیا هم ټولو ته وایم چې دا وخت د حوصلې او مبارزې دی. د موسیقۍ په برخه کې خپل تمرین مه پرېږدئ، ځکه که یو ځل له خپل مسلک څخه لرې شوی بیا یې په اسانۍ سره مخکې نه شئ وړی. ځوانان دې له تجربه لرونکو کسانو څخه مرسته وغواړي او موسیقۍ ته دې په صداقت سره ژور کارونه وکړي.
بیشتر انرژي وګذارن، امیدوارانه یک مقدار عمیق‌تر، یک مقدار از انسان ها از داشته های با تجربه استفاده کرده کارهای عمیق‌تر را انجام بدن.
درن دوستان، دا و دیدی اونه دتان دی چنگ خبرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مل او ملگره.
د آزادی میلمه.
د آزادی میلمه پروگرام تموز اسمت ساروان هرکلی کم سلامونه میومنی. زموږ د دې پروګرام د میلمنې له شخه او خبرو سره شاید ستاسو په منځ کې ډیر خلک بلد وي. د ولسي جرګې له فعالو غړیو څخه به او اوس هم له رسنیو سره د افغانستان د روان وضعیت په تېره بیا د افغان ښځو د ناورین په اړه مرکې کوي. نن له آغلې شنکۍ کډوخیل سره د دې د شخصي ژوند په اړه ژغیږم. شاید تاسو ته هم معلومه نه وي چې آغلې کډوخیل په کوم ولایت پورې تړاو لري. له ولسي جرګې پرته یې نور څه مصروفیتونه لرلي دي. له دې مې وغوښتل چې په خپله یې درته ووایي.
مننه. اول خو ستاسو د پروګرام اورېدونکو ته از ما نوم شینکۍ کډوخیل دی او ز کابل ولایت پورې فیصله متعلق مې د دې ولایت کې یم او په دې ولایت کې پیدا شوم چې په هغه وخت کې دا مربوط دی په ګرامې ولسوالۍ کې ده په یو کلي کې چې هغه کې پیدا شوم او زما ابتدایي زده کړې همدارنګه ثانوي زده کړې دواړه په کابل کې شوې او حتی پوهنتون مې هم په کابل کې ویلی دی.
ابتدایي زده کړې مو په بګرامیو کې کړې دي که کابل ښار کې؟
نه، کابل ښار کې زه په کارپیسې کې یو ابتدایي ښوونځی و، هغه وخت کې په نوم د بی بی صاحبې ښوونځی و چې اوس ورته د رخشانې لیسه وایي، په هغه کې ما ابتدایي کړې او بیا لیسه په رب بلخي لیسه کې مې متوسطه او عالی لیسې باقي زده کړې مې په رب بلخي لیسه کې کړې دي چې هغه باقي چار کې واقع دی.
او په پوهنتون کې مو کوم پوهنځی لوستی؟
اول مې په پنځه کې زده کړې وکړې او وروسته مې بیا په کاتب کې سیاسي لو.
ته به م خلاص کړو او که نیمګړی پرېښود؟
زما آخري کال چې زما د ستاژ دوره وه هغه پاتې دی. بیا زه شمه لاړو پاکستان ته ولاړم، بیا ډېر څومره کلونه وروسته راغلم، نو بیا مې فکر وکړو چې د طبابت لپاره ډېر ناوخته دی چې دوباره باید له سره شروع سي. یو مودې ځکه چې یو وقفه پکې ډېره طولاني وه، نو بیا مې په کاتب پوهنځي کې سیاسي علوم وویل.
تر ستاژ تر مرحلې پورې چې تاسې رسېدلي وئ ډېر واقعیا چې ډېر زحمت هم ایستلی، طب ټوله وایي چې ډېر سخته ده. دا بیا په نیم کې پرېښودل سخته کار دی. شاید شرایط داسې وو چې مهاجره شوئ یا شاید په مهاجرت کې درته زمینه نه وه چې طب ته دوام ورکوي، همدا یې دلیل و او کوم بل څه؟
په هغه وخت کې چون هغه خصوصي پوهنتون په پاکستان کې هم نه و، هغه دولتي چې و هغوی افغانانو ته صرف پنځه اشپږ سیټه ورکول چې هغه عموماً حزب اسلامي یا نورو هغو کسانو واخیستل، د خپلو کسانو د افغان محصلین تقریبا شپږ نیم سوه محصلین په لس کې و چې باید هغوی ته نوبت ورسیږي. نو هغه کلونه نیول، هغه وخت کې متاسفانه چې پرایویټ ایجوکیشن د عالي زده کړو لپاره یا د طبابت لپاره نه، وروسته بیا پیدا شول چې ناوخته.
د افغانانو یو دود دی چې څوک د انجینری اول صنف ته لاړ شي اول کال ته نو انجینری بولي، که د طب اول کال ته لاړ شي هم یو کال مولولي هغه ته ډاکټر وایي. تاسو ته څوک ډاکټر نه وایي په کورنۍ کې یا دوستانم؟
دا فکر کوم چې صرف د نارینه و منځ کې رواج دی. بالکل مالدلی کنه انجینر صاحب حکمتیار، انجینر صاحب احمد شاه مسعود، همدا رقم نه بگم انجینر او بخی ډاکټر مجددی چې هغه صرف پی سی بی ویلی وه او ما شپږ کاله طب ویلی ده، په عملي کارونه مې زیات کړي وو. لیکن نه متا دا د کومه موقف یا مقام کې څه کار کړی هغوی ته همیشه اتلمسیان ته ووایه چې نواسی فلاني، که نه نواسی مهین او نمندان. زه یو وړوکی قصه کومه، کله چې موږ د اول دوره د وکالت و لاړو ریاست جمهوري ته د کنزي صاحب سره ملاقات درلودو، نو هغه بخش تشریفات وی چې احوال ورکول و سی څوک راغلی و یک چند نفر سیاسر آمده ما باندې شکایت رئیس جمهور د وخت هم داو چې موږ بر حال وکیل، خو زه فکر کوم ستاسو تشریفات ټیم هم حتی نشي منلی چې وایي چې لاس یا دولس نفر وکیل صاحبان راغلي دي، اما که یو وکیل مړ وي نو وایي چې نواسي وکیل صاحبان. نه منګه په ټول کې موږ ته اثر ولکېږي خو هغه وکیل صاحب که نور حیات هم نوي چون نارینه و نو دغه نو الماسیان هم د نواسي وکیل صاحب د افغانستان کې همدغه مسله ده که تاسې هر څومره زده کړې م وکړې یا په یو ښه کورسي باندې هم کار کړئ تاسو هغه نه اخلي بیا حتی هغه نوم پوره نه اخلي کله م راسه نوم درته اخلي دا صاحب و جان و روخان و دغه هم د نورو لپاره د ښځو لپاره نشته دی په تاسو
څومره کاله مهاجره وی
ډېر زیات فکر کوم پوره مې حساب کړی نه اتلس نس کاله ما مهاجرت باندې
څنګه دوره وه
ښه په دا د عمر په لحاظ خو زه ډېر ځوانه وم په هغه وخت کې ځواني لحاظه شاید ښه و صحت لحاظه بهتره وه ما زه فکر کوم چې او بل داسې موږ په انتظار کې وو د همسایه ملک پراته و زیات فرهنګي لحاظ زیات تفاوتونه موجود نه وو یوه اندازه د افغانانو منځ کې لږ سره دغه هغه ښه وو روابط ښه وو افغانستان دومره نه و پاشل شوی د مجاهدینو دوره یعنې د جنګ دوره متاسفانه یوه ښه دوره نه وه او شاید موږ ډېر داسې کړنې کړې وي چې د افغانستان په ګټه نه وی کوم څه د موږ د جهاد نوم ورکوو اما افغان ولس په خپل منځ کې لورینه درلوده تګ راتګ یې درلوده راکړه ورکړه درلودله نو په هغه لحاظ ښه وه افغانان سره پاشل شوي نه وو یوه نوه همبستګي یو نوه یووالی موجود نو په دې
زما سوال اصلا ستاسو شخصا ستاسو لپاره څنګه ونه دي وطن منظور نه دی مثلا د کلو ځینو خلکو سره چې خبرې کوو هغه دورې د مهاجرت چون د عمر د یو خاص وختې و چې هغه وخت چې عموما د دې نوي ځواني او ځواني عمر دوره خلکو ته خواږه ده څه یادیې ځینې ښه یادیې ځینې وایي ډېره سخته دوره وه لدین نظره
خلاص ما معلمدار ما خو ویلی چې د عمر دغه په لحاظ نمشي زیاته وغه اما یو شی ده چې په هغه دوره کې ما از ما خود دواړو د افغان نجونو د میرمنو لپاره یو مرکز ایجاد کړلو او که خواره په مغه کې مصروف و یعنی یو فرصت و چې کار وکړو د خپلو وطنوالو لپاره او د افغانو میرمنو تعلیمي مرکز په نوم مو ایجاد کړ اسلام آباد کې دوست مغه یو بخش وغځولو تر پېښور پورې حتی په ځینې کمپونو کې کار شروع سو نو یو د مصروف و ژوند مې فوق العاده مصروف و په وجه سره مهاجرت کړم داسې خپل ولس سره و او خدمات مو کولو کار مو کولو په هغه لحاظ خوشایند و اما داسې مسافر و د وطن نه لر و افغانان په ډېر بد وضعیت په بد حالت کې و دای بلخ داسې دردونکی هم و نه ډېر جالبه نه هم په هر حال یو فرصت یعنی له هغه وخت نه په هغه مهاجرت وخت نه مې یو فرصت نه استفاده وکړه چې خپل وطنوالو ته کار
د ازادي رادیو د میلمنې شینکی کډوخیل خبري اوري
بیا کله بیرته هیواد ستانه شوي
اخا زغ په 2002 کې فلمراتلم او ماشمان په 2003 کې اوسات کړه
چې کله افغانستان ته لاړې تاسو خو هلته د کار تجربه هم درلوده بیرته ژر درته د کار پیدا شو په وطن کې
کات و دفتر کار مخکې شروع و ان په دوران کې چې مثلا مجاهدین حکومت هم خو د مندل طالبان مخکې کار نه کړي بیرته چراغ ما کار کولو بله او مثلا مختلف دفاتر مې درلودل په سهولت کې ما کار شروع کړلو د تعلیم بخش او زیاتره فوکس ما هغه ماشومان باندې وکړل چې په اصلاح د سړک د سر ماشومان هغه ماشومان چې په سړک کې مصروف دي د کاروبار دي د خپل ژوند لپاره یا تمویل لپاره کار کوي دوه اطفال لپاره درې مراکز خلاص کړل د ماشومان حق دي او مسؤلیت ژوند لري د ماشومان سره څنګه کار وشي ځکه چې نه تنها چې دوی مثلا مسؤلیت دي لري ستوري پیدا کوي بلکې دوی راتلونکي څنګه کیږي اغوی سره مر ډیر زیات کار وکړ چې دا ماشومان دې ته بهته وهڅول شي چې بهته تعلیم ته مخه وکړي نو دې ماشومان سره زیات کار وکړ په درې مختلفو نقطو کې دا مرکز ایجاد شول چې د ټولنیزو کارمندانو له طریقه مو دا ماشومان مرکز ته وصل کړ چې وکړی سي د ورځې یو یا دوه ساعته په زده کړو باندې هم شروع وکړي تر څو پورې دوی یو شانته آماده سي بېرته ښوونځیو ته ولاړ شي. بیا معرف سره هم د پروتوکول درلود او ماشومانو بېرته غته معرفي کول. نو هغه یو کال یا اته میاشتې یا تر دوه کال پورې هغه ماشوم زموږ سره پاتې کېده. د هغه هم ټول مصارف هم ورکول مثلا د هغه او د خوراک د صحي محافظت د تداوي د قرطاسي ان همکاران کوچ د ماشومان بهتر باید در رقم تر پای پورې به سواده پاتې نشي او دغه وخت یا د عمر به تر تیر نشي بهتر په درس باندې شروع کی. یا حسر په زندانونو کې کار کول ځکه د هغه کسانو چې نور هغه خپل ټولنه یا مثلا فامیلونو دوی پریښي وو دا ښځې بېرته څنګه او ژوند ته پسته امیدواره شي دوی په هغه برخورد کې یا څنګه یو بدلون راشي د دوی لپاره زده کړې د دوی لپاره ځینې خدمات هغه کاغذ شو. همدارنګه د مېرمنو ژوند په یو سوله ییز ژوند کې د ښځو سیاسي مشارکت نور مختلفو پروجکتونو باندې کار وشو په مختلفو ولایتو کې او دا زما لپاره یوه ډېره ښه تجربه وه. له ټول نه ډېره جالبه راته دا وه چې ما په دوه ولایتو کې چې یو کابل او بل پکتیا و د چټکو زده کړو په نوم باندې صنفونه مو ایجاد کړل. هغه نجونه او خصوصا ځینې هلکان هم چې د طالبانو په دوره کې وخت د لاس ورکړی و له درس نه شاته پاتې شوي وو څنګه وکړه سي دي او چټک زده کړو د پروګرام طریقه دی وکړه سي بیرته خپل درس دوام ورکړي. او دا هم له وزارت معرف سره یو پروتوکول شوی چې په درې کاله کې به دا ماشومان د شپږ کالو زده کړه کوي او بیرته به دوی وبسف ته ځي. زما لپاره ټول نه دی ښه خبر و چې درې څلور کاله مخکې د مخه د مونږه تقریبا څو نجونه د خصوصا د پکتیا د ولایت چې دوی له عالی و نیمه عالی ادارو نه فارغ شد از ما ځوان یو ښه خاطره یو خبر خد.
بیا د ولسی جرګې لپاره کله مو په انتخاباتو کې ګډون وکړ او ولې مو وغوښتل چې ولسی جرګې ته لاړ شي؟
ښه که رښتیا ووایم ما خپله علاقه نه درلودله او فکر مې کوه چې کوم کارونه کوم دومره کې بوخته ومه مصروفه ومه محورازي ومه کار مې کوله مختلف ولایتو کې او پس خدا چې کارتم کوم مخته وتلل. خو یو تعداد دوستانو په دې مدرسه وهڅوله ما چې د علاقه باندې اسې چې خپل فضل فرق کار وکړي ولې نه تاسې یو قانونګزار ادارې د قوانینو لارې څنګه دوی لپاره ته کار وکړي. نو شاید ما یو ښه دلیل و چې فکر مې وکړ چې واقعاً چې افغانه مېرمنه څومره په ټول تاریخ کې مظلومه واقع شوې ده او دغه جنګونو اولینه قرباني هم د نجونو مېرمنې او ماشومان دي. نو خصوصا قوانین زمونږ دوباره ورباندې کار کېدل او اصلاح کېدل او نوي لیکل کېدل ما فکر وکړ چې د دوی هغه مشروع حقونه د یو قانون گزاري لارې څنګه دا پسله ضمانت شي یا دوی ته ځای په ځای شي چې په راتلونکي کې دا ستونزه نه وي. نو ما یو دلیل چې زه بیا په 2015 کال کې د دوستانو په همکاري او په تشویق باندې انتخابات ته ودرېدم له کابل ولایت ته خوشبختانه چې زه کامیاب هم شوم. بیا دوم زلو دریم زلو ما درې واره په انتخابات کې ګډون کړی او درې واره خوشبختانه چې د خلکو اعتماد نه درلود او کامیاب شوی.
آیا هغه هدف چې تاسو درلود او د هغه لپاره مو ځان کاندیداو تر څه حد پورې مو ترلاسه کولای شوی؟ امکانات یې څومره وو او تر څه حد فکر کوئ چې بریالی وي؟
خب فکر کوم چې پارلمان ته تک او متاسفانه چې هغه معیارونه چې د یو وکیل باید یو درلودلی هغه دومره زما په قند باندې دومره ټیټ و دا قصدي و. مطمئنا داسې یو معیار نه و ټاکلی. مثلا زده کړه په کې معیار نه و. نو ستاسو فکر وکړئ چې تاسو ځینې همکارانو سره په عین مجلس کې ناست یې او بحث کوي هغه چې د حق په تعریف نه دی خبر هغه چې لوستلی نه شي هغه په بینالمللي قوانینو په داخلي قوانینو په د افغانستان په تعهداتو باندې په د نورو ملکونو په قوانینو په هېڅ باندې هم خبر نه وي. نو تاسو څومره کولی شئ چې په اسانۍ هغه پیسه دې ته وهڅوئ چې د ستاسو له غوښتنو نه یا د ستاسو له ارزوګان د پېسلاغو حمایت وکړي. منګه مشه د ډېر ستونزې درلودلې. یو خو افغان مېرمن هم عین مشکل منګه درلود، ځکه چې ټول عین تجربه نه درلود. یو خبر دا چې مېرمن ټول باسواد راتللې، امګه یو چې دا کسمه درلود چې تقریبا هیڅ سواد نه درلود، یادومه چې سواد درلود چې فکر کوم د قوانینو په قوانینو باندې پوهېدل یو معجزه و، نو امکان نه درلود چې پوه شي. اسانه خبره هم دا وه چې بس په سر کې وګرځي د هغه په مقابل کې به مخالفت کوي یا منفي رایه به ورکوله. او بل داسې موږ یو ولاړ چې د پارلمان غړي مختلف تنظیمو کې هم وو، خو لکن پارلمان ته پیسې یو شخص راغلی و، یو مستقل کاندید راغلی و. نو دلته یو ډلیز کار نه و، انفرادي کار کېدلو. دا نو انرژي ډېر مصرفوي، مشکلات هم ډېر زیات وي، انفرادي اشخاص قانع کول هم یو لوی خبر ده. نو همدې خاطر کوم چې مې په هغه حد مې چې انتظار درلود او غوښتل مې معلومدار په هغه اندازه کار نه کېدلو، اما بیا هم فکر کوم چې بسر په دومره ستونزو بیا هم اقلا ما خپل مسؤلیت ادا کړی ده. نو د ټول پارلمان ضمانت ما نه شو کولی.
د ازادي راډیو د میلمنې شینکی کډو خیل خبري اوري.
په هر ځای کې یو جالبه خاطره وی، یو قصه وی چې شاید ډیر خلک په خبر نه وي ورته جالبه وی. لکه مخکې چې مودې زده کړو په برخه کې اشاره وکړه، په ولسی جرګه کې داسې کومه خاطره در په زړه کیږي؟
ولسی جرګه د خاطراتو نه ډکه یو دوره وه، خو ځینې خاطرات د باسوادانو نه وې. د کنوانسیون د اطفال د حقونو نماندر په بملنی استادو کې موږ نشو کولی چې بدلون راوړو، خو موږ به یا به تاییدول یا به نه تاییدول. نو زمونږ یو محترم وکیل صاحب چې باسواده مو او بیا وروسته یو وزارت کرسۍ ته هم ورسېدلو، نو هغوی هم په همدې کې هغه درلود، اعتراض درلود. بیا وروسته په دغه د اطفالو د مسؤلیت او د حقونو قانون کې هم نو یو تعداد نارینه و ټول خبره هم دا کوله چې ښه، موږ د اطفالو حقونه منو خو تعریف سره مشکل لرو. مشکل دا ده چې طفل هغه ده چې د بلوغ علائم پکې نه وي. نو طبیعي ده چې هر وکیل که ښځه ده او که هغه نر ده، د دې مرحلې نه تیر شوی دی. د بلوغ علائم خو له 12 کلنۍ نه شاید ځینې کسانو په 11 کلنۍ کې شروع کړی وي. نو دوی لپاره بیا دا هغه نه و، دا بیا طفل نه و. خو زموږ لپاره طفل هغه و چې 13 کالې نه یې پوره کړي. نو دا جناب چې بیا وروسته وزیرم شو، نو ما ورته وویل چې ښه جناب وکیل صاحب، چې ته دومره مخالفت کوې، فکر وکړه چې دغه طفل په 14 کلنۍ کې قتل وکړ، او هغه قتل چې یو څوک په 13 کلنۍ کې کوي، هغه یو څوک چې په 14 کلنۍ کې کوي، فکر مه کوئ چې دا به ډېر فرق لري. ځکه چې هغه دا 14 کلن ماشوم خو شاید هغه اراده یې ونه لري، خو دا دومره فکری لحاظه، د تعلیم لحاظه، د تجربې لحاظه، د هغه لحاظه، او بل هغه تغییرات چې د په وجود کې راځي، هغه کشمکش د هورمونونو چې وي، شاید هلک پیغنس هغه د دغه پایله محاسبه کې یو قتل وکړي. نو فکر کوي چې د نظر په قوانینو دغه ماشوم باید اعدام شي. نو بیا دې ویل چې همدغه ماشوم باندې د اعدام حکم دې وشي، خو تطبیقېږي دغه وخت چې د 13 کال پوره کړي. نو دا یو دا ماته ډېره جالبه وه چې موږ باسوادو ځینې نارینه و سره دغسې یو منطق هم موجود و چې په 14 کلنۍ کې قاتل دی، باید وروسته د 13 کال نه بیا د محکمه شي. نو که د دې کس واقعا د دې جزا مستحق ده، نو بیا تطبیق کوله بالا 13 به کوي. نو تا خو حکم په همدې 14 کلنۍ کې چې همدغه ماشوم دغه کوم وضعیت کې قرار لري، تور باندې فیصله کوي. دغه وضعیت د محکمې په فیصله باندې هیڅ نوع تاثیر نه کوي. نو ډېر جالب خاطر یې یم اصلا د قانون د اطفال او د حقونو د مسؤلیت قانون تر اخره پورې تصویب شو به هر وره رد شو قبل از نه ولا ده خو هغه نه پورې از موږ به کیسه باندې ځکه چې قانون نه ویلې آخر ظلم اصاب ولسم مادام دا وکه یو ماشوم دولس کاله عمر پوره شوی دولس پوره شوی یو اتل سنې پوره کړی که دای مرتکب دی جرم کی که ده بنده مثلا ده مجازات کی که اما دیره درانه جزا نه ارتوات کول کی که خوزمونگا با که سیبانه که ده لست ده نزلگان رو چول کره و ده قانون ردول و او دویره که ده خلاف ده شریعت او تاسی اغنه ده تاسی وال ده جزا نه براعت پیدا کی نو بار بار مرتوله چلت خولی کل شوی چه دولست کاله چه پره کم متاکب ده جرم چه ده مجازات کی که اما ای چه سر نپی خلاصی دلو تر آخره پسنده بیلی چه تاس خود نکنی ده مجازات فی الان سه درست کلی نبا بعد اغا مجازات که دلو خود دی سر نپی خلاصی ولو یا ازو نپی گم دی دست یاره کتنا کول ستروس بورم آتا سوال دی چه ولی
دی دموکراسی پا برخه که ویل کی جوی چه دا یو تدریجی پروسه ده وی پا اکثر یو دونو که اوله کې چې خلک د خپلو استازو په اهمیت نه پوهیږي چې استاز یعنی څه د دوی لپاره څه ګټه رسیږي او کنه رسیږي نو په انتخاب کې ډېر سر نه پسی ګرځي هر څوک چې چاته چې رایه ورکړي خو کله چې پوه شي چې د استاز انتخاب د سم استاز انتخاب د دوی په ژوند باندې اثر غورځولی شي بیا کوشش کوي چې سمو خلکو ته رایه ورکړي تاسو ویل چې درې ځله انتخاب شوی په ولسی جرګه کې کوم تغییر ولیدو یعنی په هر ځل انتخاباتو کې تر ورتیر ځل بهتره خلک راغلل او
متاسفانه چې روسه چې ولیدو چې او تعداد وکیل صاحبان شته چې خپل موقف نه خورا ناوړه ګټه اخلي او دا باعث تشویق دی او تعداد کسان نه زه فکر کوم په دې کې زیاتره باید وخت حکومت باید ملامت شي ځکه چې وکیل سیاسی مسئولیت درلود و جنبی مسئولیت خونه درلود این دخپل و اغا دی دریز او دی فکر اغا درلود مسئولیت و چه باید بندی شوی نوی یا پیگرد قانونی نوی شوی اما دی جنبی خونه دا چه حکومت ولی دوم را سستی کولا او دی تای مثلا مشکل نجولا او دا دی فکر کم دی به هم اغا شی نو با امده اغا باعث دی شو چه یا تی دا تشویق شول چه کولای سلام دغه وضعیت نو د استفاده وکیان کده شي د خپل روابط او د خپل امکانات نه پوره پوره ګټه اخیسته او زمونږ خلک هم بیغنه چې معصبه وکړي او وړي توفی دی او یو مقدار لګو پیسو په بدل کې دوی یو کاست پنځه کاله لپاره دا فرصت برابر کړي چې افغانستان ته او دوی ته په مستقیم دوی ته صدمه ورسوي نو دا دی د ولست په خوی د کچه ټیټواله هم باعث دی سوشي
بله
دا فرصت الله با انسانان لده فرصت نسواده و که یا متاسفانه آقای افغانستان تسلم آورد
دی طالبانو لبیا وقت رسید و روسته دیش میر افغانان دی ولسی جرگی و مشان و جرگی دی خر و پشمول لار المهاجر شول تاسی هم لاره لوطنه وست پا کانادا که وستی جوند مو چمر تغییر شوی دی دی وستنی جوند پاره از مجاوری کتا وست جوند سنگ دی
خب معلومدار هست که لخپل اصلی تاتو بینا بزایی که گی اول خودی و نمی محیط سرادت کول دخپل یاو وقت گواری خصوصا پا لوی عمر که بیدا تغییر دی عادتم بردی رسانی بنده نمی دوم درس مثلا اگر کم عمر کسان سجی سی خواق مکاتب و نور و گوی تزی و خورا مصرفی گی اما په یو مرحله د ژوند کې مسافرت خپل هم ډېر زیات جالبانه وي خپل وطن نه لري ته بل داسې په افغانستان کې متاسفانه وضعیت ډاډمن نه دی خلک په ډېر یو بد وضعیت کې قرار لري که هغه د اقتصادي لحاظه دي او که د سیاسي لحاظه دي که د امنیتي لحاظه دي طالبان متاسفانه داسې کړنې وکړلې چې ځان ته صدمه ورسوله او ولس دې وطن ته په زمان که اگه یو تعداد کسان هم چه بیرون دی متاسفانه دی نورو پلمسون یا خپل هم دست دی مریض و افکار و خواندن دی حدی از امی کشکوی چه دی افغانستان یا والی تا دی افغانستان اتحاد و اتفاق تا راتلون که تا صدمه ورسوی جالب جندال اللي غلط تبلیغات کوي کله افغانیت باندې مني کله افغانستان نوم نه مني زه فکر کوم دا هیڅ افغانستان په ګټه نه دي دغه باعث دي کیږي چې د افغانستان دښمنان له همدغه فرصتونو استفاده وکړي موږ له سره تقسیم کړي الان چې موږ یو ولس یو یو ملت یو او د یو افغانستان لپاره کار کوو چې باید ټول افغانان مثلا دغه ته لومړیتوب ورکړي شخصي غوښتنې یو طرف ته کیږي نو دغه پراګنده غوښتنې او د کله کله نادرستې غوښتنې بی اتفاقي داخل د افغانستان کې د بحران چې روان دی دغه باعث دی کیږي ستاسې کار چېرته اوسیږي تاسې په آرام نه یاستئ
څومره هیله لري چې وضعیت به بدل شي او بیرته به خپل وطن ته لاړه شي
امیدوار یم چې د افغان ولس په وړاندې سختره زیانې ختمې شي خصوصا د افغان نجونو مېرمنو په وړاندې حق د کار پیدا کړي حق د تحصیل پیدا کړي حق د سفر پیدا کړي نو که یو څه بدلون راشي په دې دریځونو کې نو بیا همدارنګه استخبارات نور د ګرفتاریان هم بس کړي ځکه چې ولس حق د انتقاد لري حق د نظر لري که ولس انتقاد ونه کړي نو ادارات به څنګه متوجه کیږي چې دوی غلط روان دي نو زه فکر کوم چې ولس نه ټوپک راخیستی او نه یې ټانک راخیستی او نه تیاره لري نو بهتره وي چې هغوی سره په ژبه باندې خبرې وکړي نه داسې مثلا استخبارات ګرفتاره کړي شکنجه یې کړي همدغه دغه مسله نه که لاس وخت کړي زه فکر کوم چې بیا خو مبارزه ده تاسې کولی شئ چې همیشه په سیاسي تفاوت ولري نه مختلف سیاسي نظر ولري او په عین وطن کې هم اوسیږي نو دغه سختر زیان نه که طالبان لاس واخیستی فکر کوم زیات تعداد کسان به بهتر از خپل وطن کې بهږي
ډېره زیاته مننه
ستاسو څخه
گرا وڑا واشنا پمینا جڑ در بخلے در تما پمینا سر گرا وڑا واشنا پمینا جڑ در بخلے در تما پمینا جڑ در بخلے در تما پمینا باور دین راستی زما په مینا در در بخله در تم په مینا سرګرا وڑا واشنا په مینا در در بخله در تم په مینا در در بخله در تم په مینا فخر گڑی مین پجون کی دغه فخر گڑی چې سرو مالی شتالا پمینا جړ در بخله در تما پمینا سر ګرا وڑا واشنا پمینا جړ در بخله در تما پمینا جړ در بخله در تما پمینا